دوشنبه د سنبلی ولسمه د سپتمبر اتمه د ازادي راډیو د نن ورځې خبرونې له همدې شېبې پیل شو او د ماښام تر اوبه جوړه خبرونې په منځني څپه دولس پښ نیمې په ټول افغانستان کې اورېدلی شي. ازادي راډیو د افغانستان په اکثرو لویو ښارونو کې د اف ام په 3.5 هم نیولی شي. روانه خبرونه د نیم ساعت په مخه زه احمد شي بر وړاندې کوم. تخنیکي چارې قادر جلالوف مختوری. السلام علیکم. په دې خبري مجله کې به وړاندې واوري چې د افغانستان د سولې د عالي شورا یو پلاوی پاکستان ته سفر کوي او هیله څرګندوي چې پر پاکستان به د نړیوالو روسي فشارونه مثبته نتیجه ورکړي. د نورو مطالبو تر معرفي مخکې خبرونه. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د غور په ټولک ولسوالۍ کې یاغیانو ته درانه تلفات اوښتي. د هند یو جګپوړی ډیپلومات کابل ته روان دی او د اوکراین روسي پلاوه بلتون غوښتونکو نوی مشر وټاکه. د خبرونو تفصیل. د افغانستان دفاع وزارت وایي د غور ولایت د ټولک ولسوالۍ وضعیت د قناعت وړ دی او د دولت وسلوال مخالفان نشي کولی دا ولسوالۍ ونیسي. د دفاع وزارت ویاند غفور احمد جاوید ازادي راډیو ته وویل د غور ټولک ولسوالۍ به سقوط ونه کړي. جګړه شوې ده خو دا په دې معنی نه ده چې دا ولسوالۍ به سقوط وکړي. موږ هلته کافي ځواکونه لرو او خلک باید اندېښنه ونه کړي. ښاغلی جاوید زیاته کړه چې د غور د ټولک ولسوالۍ په جګړه کې د دولت وسلوالو مخالفانو ته درنه مرجوب لا اوښتې، خو نوموړي د وسلوالو د تلفاتو د شمیر او افغان سرتیرو ته د مرجوب لدا اوښتو په اړه جزئیات ورنه کړل. د غور والی غلام ناصر خازي تر دې مخکې ویلي وو چې وسلوالو د پنځشنبې په مازدیګر له څو اړخونو پر ټولک ولسوالۍ بریدونه پیل کړي او افغان ځواکونه هوایي ملاتړ ته اړتیا لري. د دولت وسلوالو مخالفانو تر اوسه پورې د غور د ټولک ولسوالۍ د جګړې په اړه څه نه دي ویلي. د هند بهرنیو چارو د وزارت لوړ رتبه ډیپلومات ویجی ګوسلی راتلونکې اونۍ کابل ته سفر کوي. هندي رسنیو ویلي دي چې ګوسلی به له افغان ولسمشر او نورو چارواکو سره د افغانستان د روان وضعیت، د سولې د پروسې او د وتښتول شویو هندي انجینرانو د خلاصون لپاره پر روانو هڅو خبرې وکړي. راپورونه وایي چې د هندي ډیپلومات به له افغان مشرانو وغواړي چې له خپل منځي اختلافاتو تیر شي او پر طالبانو تمرکز وکړي. دا په داسې حال کې ده چې هندي رسنۍ وایي د امریکا د دفاع او بهرنیو چارو وزیرانو د پنځشنبې په ورځ په نوي ډیلي کې له هندي مقاماتو سره د افغانستان د سولې د پروسې په اړه خبرې وکړې او هندي لوري ته یې په قطر کې د امریکایي مقاماتو او طالب استازو ترمنځ د خبرو په اړه جزئیات ورکړل. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتو عالي کمشنر وایي له پاکستان څخه د افغان کډوالو ستنېدل په افغانستان کې له دوامدارې سولې سره تړاو لري. فلیپو ګراندي دا خبره پرون په اسلام آباد کې له پاکستاني چارواکو سره تر کتنې وروسته وکړه. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتو عالي کمشنري یا UNHCR په یو بیان کې د ګراندي له قوله ویلي چې افغان کډوال به د تل لپاره په پاکستان کې پاتې نه شي، خو هغه مهال خپل هیواد ته ستنېدلی شي چې په افغانستان کې سوله ټینګه شي. د افغانستان د کډوالو او ستنیدونکو چارو د وزارت ویاند حفیظ زله میاخیل حفیظ احمد میاخیل له ازادي راډیو سره په خبرو کې د مهاجرو لپاره د ملګرو ملتو د عالي کمشنر خبري تایید کړې. د وی د افغان کډوالو د دوامدار ادغام لپاره یو اساسي اړتیا د سولې ټینګښت، چې افغان حکومت او نړیوال متحدان د هغې د ټینګېدو لپاره کار کوي. د ملګرو ملتو د کډوالو د چارو مسول په داسې وخت کې پاکستان ته سفر کړی چې په دې هیواد کې د افغان کډوالو د اوسېدو لپاره ټاکل شوې قانوني موده د روان سپتمبر میاشت په پای کې ختمی شي. د ایران سپاهي پاسداران انقلاب اسلامي ډله وایي شپږ کوردي وسلوالې وژلې دي. د پاسدارانو په باور دغو کسانو د جولای په میاشت کې په هغه برید کې لاس درلود چې د عراق پولې ته څیرمه د ایران پر وی پوستې شوی و. د ایرانی چارواکو په وینا د غشپشتنه د کوردستان د خپلواک ژوند ګوند غړي وو. چارواکي څرګندوي چې د جولای په شلمه د کوردانو دې ډلې د ایران د سپای پاسداران لاس تنه وشلی وو. د کوردانو د خپلواک ژوند ګوند په ایران کې د کوردانو د خپلواکۍ لپاره هلې ځلې کوي او فعالیت په ایران کې منع شوی دی. اسرائیلي ځواکونو پرون په غزې تراړه کې یو فلسطینی وشلی او شاوخوا 200 نورې ژوبل کړي دي. فلسطینیانو ته دا مرجوبله په غزه کې د جمعې ورځې د پراخو اعتراضونو پر مهال اوښتی ده. په غزه کې روغتیایي سرچینو ریټرس اژانس ته ویلي دي چې وژل شوی فلسطینی یو ولس کلن هلک دی. عینی شاهدان وای فلسطینی مظاهره چانو پر اسرائیلی ځواکونو د ډبرو گزارونه وکړل. خو د اسرائیل پوځ بیا وای چې د معترضانو له منځه پر دوی لاسي بمونه هم اچول شوي دي. له تیر میاشت مارچ میاشتې راهیسې په غزه کې د جمعې د ورځو د اعتراضونو له پیل راهیسې تر اوسه پورې اسرائیلي ځواکونو 133 فلسطینیان وژلي او سلګونه یې ټپیان کړي دي. د اوکراین په ختیځ کې روسي پلوه بیلتون غوښتونکو دینس پوشلین د دونسک سیمې د نوي مشر په توګه ټاکلی دی. بیلتون غوښتونکي دونسک سیمه له اوکراین څخه جلا یو خپلواک جمهوریت ګڼي. پوشلین وروسته تر هغه د دونسک د بیلتون غوښتونکو د مشر په توګه ټاکل کیږي چې د دې سیمې پخوانی مشر الکساندر زخرچینکو د اګست په 1 په یوې بمي چاودنه کې ووژل شو. د خبرونو پای. دا سجی رڈو سہارانی خبری ما چلاورے. د افغانستان د سولې د عالي شورا یو پلاوی سولې ته له وار له مخه هیلو سره پاکستان ته روان دی.
صحبت هایی که با کشور همسایه ما صورت گرفته توسط دوستای بین المللی، ما امیدوار هستم که انشالله روند گفتگو بین الافغانی شروع خواهد.
د افغانستان د سولې د هڅو په ارتباط د سیاسي چارو د کتونکي ډاکټر اکبر وردک نظر هم در سره شریک و.
نخی و نخانی خوری چې د افغانستان د سولې لپاره دازد جدي اقدامات کیه و د دې امیدواری شته ده چې افغانستان کې سولې را پیدا شي.
د نړیوالو چاپی خبرونو پانی اړو چې د افغانستان د سولې مسله چیرلې او په بلخ کې په غصب شوی مزکو په لسکونو جوړ شوی ښارګوټي ولین نړی شي یا ولین ګرځي.
د دې ویلات دا چې اوس هم د ښارګوټي له دغه خلکو سره تړاو لري چې حکومت ور باندې د سیاسي هغه مصلحتونو له امله فشار نشي راوستلی.
د ژوند رنگونه پروګرام هم لرو.
MMA ما آزاد هم بارزه بکس و کشتی و پالو کشتی و فری فایت و اما مکسی.
در افغانستان د سولې عالي شورا وایي یو پلاوی پاکستان ته ځي. د امریکا او نورو هیوادونو لخوا د سولې هڅې له دوی سره دا خبر هم دوی کوي چې د امریکا او نورو هیوادونو لخوا د سولې هڅې له دوی سره په همغږي پرمخ ځي. د سولې عالي شورا هیله څرګندوي چې پر پاکستان به د افغانستان د نړیوالو متحدانو فشار او تماس مثبته نتیجه ورکړي. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزیر جیمز ماتیس پرون په کابل کې له افغان ولسمشر اشرف غنی سره د سولې د هڅو په اړه خبرې وکړي او په دې برخه کې وروستي پرمختګونه مثبت وبلل. رضوان مراد په دې اړه نور جزئیات ترکوي.
د افغانستان د سولې د عالي شورا مرستیال عطاور رحمان سلیم وایي د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو د پیل لپاره د دوی او امریکا هڅې په پوره همغږۍ ترسره کیږي. ښاغلی سلیم تېره شپه ازادي راډیو ته وویل دوی د هلې ځلې څاري او هیله من دي چې پر پاکستان به د افغانستان د متحدانو په ځانګړي ډول د امریکا فشارونه مثبته پایله ولري.
مسئله میکنم صحبت هایی که با کشور همسایه ما صورت گرفته توسط دوستای بین المللی
دیوی زه فکر کوم چې د نړیوالو دوستانو لخوا چې زمونږ له ګاونډي هیواد سره کومې خبرې شوې هیله بخونکې دي، په دې شرط چې ګاونډی هیواد د پخوا په شان معامله ونه کړي او له افغان دولت او زمونږ له نړیوالو متحدانو سره صادقانه ګامونه واخلي. هغې اغېز او امکاناتو ته په پام چې ګاونډی هیواد یې د افغان دولت پر مخالفانو لري، هیله مند یم چې د بین الافغاني خبرو بهیر به پیل شي. د سولې د عالي شورا مرستیال وویل ټاکل شوې ده چې د دوی یو پلاوی پاکستان ته سفر وکړي او د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو اړوند له پاکستاني مقاماتو سره خبرې وکړي. خو د عطاور رحمان سلیم په خبره تر اوسه د دې غونډې نیټه نه ده ټاکل شوې او د سولې عالي شورا د پاکستان ځواب ته منتظر ده. د سولې د عالي شورا مرستیال وویل د دولت د وسلوالو مخالفانو له ځینو کړیو سره هم تماسونه لري، خو هغه د دې تماسونو د څرنګوالي په اړه جزئیات ورنه کړل. دا په داسې حال کې ده چې متحده ایالاتو له خپل لوري د افغانستان د سولې لپاره اقدامات او ډیپلوماتیک تماسونه زیات کړي دي. په دې لړ کې د امریکا دفاع وزیر جیمز ماتیس پرون په کابل کې له افغان ولسمشر او اجرایي رئیس سره وکتل او د جمهوري ریاست په وینا د دې خبرو تمرکز د سولې په پروسه و. د امریکا دفاع وزیر جیمز ماتیس ویلي دي چې په کابل کې د امریکا سفارت د افغانستان د سولې لپاره خپلې هڅې پراخې کړي دي. د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو د پنځشنبه په ورځ پاکستان ته پر لاره د افغانستان لپاره د امریکا د ځانګړي سلاکار په توګه د زلمی خلیلزاد ټاکل کېدو ته په اشاره ویل چې خلیلزاد به د افغانستان د سولې په مسأله کې د واشنگتن په استازیتوب مخکښ رول لوبوي.
د افغانستان د سولې عالي شورا پر پاکستان د امریکا د متحده ایالاتونو وروستي فشارونو ته هیله منه ده چې اسلام آباد به د افغانستان د سولې په بهیر کې همکاري وکړي. پرون چې کله د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزیر جیمز ماتس په ارګ کې له ولسمشر اشرف غنی او اجرایي رئیس عبدالله سره وکتل، د جمهور رئیس ویاند هارون چخان سوری ازادي راډیو ته وویل چې سولې ته هیله زیاتې شوې دي. د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزیر هم په کابل کې د نورو موضوعاتو ترڅنګ له افغان چارواکو سره د سولې پر امکاناتو خبرې وکړې. سولې ته افغانان څومره هیله لرلی شي؟ په فرانسه کې به د سیاسي چارو له میشت کتونکي ډاکټر اکبر وردک څخه واور.
داسې امکانات شته نښې او نښانې ښکاري چې د افغانستان د سولې لپاره دازد جدي اقدامات کېږي او د دې امیدواري شته ده چې افغانستان کې سولې لاره پیدا شي.
دې ته چې څوک وګوري ډاکټر صاحب چې امریکا د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره ځانګړی استازی هم ټاکلی دی او د جیمز ماتس تر سفر مخکې هم امریکایي مختلفو چارواکو د سولې پر خبرو ټینګار کړی وو او د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال الیس ویلز تقریبا میاشت مخکې په قطر کې د طالبانو له چارواکو سره هم خبرې کړې وې. دغه نقشو نشانو ته چې څوک وګوري فکر نه کوي چې کېدای شي چې د سولې خبرې ژر پیل شي؟
افغانستان کی امریکہ اول پخلا اویا پاکستان خبر افغانستان کی نور جگہ ختم شی ہوا تسلیم کے دوران میراشی
تر دې دمه پورې طالبانو نرم دریز نه دی خپل کړی، بیا هم په خپلو خبرو ټینګار کړی دی چې له امریکایانو سره خبرو ته چمتو دي، خو کله چې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال له دوی سره په قطر کې وکتل تر هغه وروسته رسنیو ته هم نه ویل چې دوی څه غوښتنې لرلې او څه د سولې په برخه کې غوښتل. که چېرته طالبان علني دا خبره ونه کړي چې دوی د سولې لپاره دا وړاندیزونه لري او دغه خبرې غواړي، فکر نه کوي چې بیا هم سولې ته امید شي ډیر نه وي؟
دو فرضیه شته. لومړی فرضیه دا ده چې آیا طالبان کولی شي چې په خپله په مستقل ډول باندې د سولې په برخه کې تصمیم ونیسي؟ که چېرې د دوی دا امکانات نه لري، کېدای شي چې هغه څوک چې د دوی تر شا ولاړ دي او دوی ته لارښوونه کوي د منابع موافقت روس پرې نه ده اخیستل شوي او دا رول موقف نیسي. او بله خبره دا ده چې طالبان په خپلو صفونو کې سر لري چې هغه افراطي عناصر دي او د سولې سره موافق نه دي. که دادومه فرضیه وي، د طالبانو رهبري مجبوره ده چې په تاکتیکي ډول باندې داسې اعلامیې خپرې نه کړه چې د خپل هغه افراطي غړي د ځان حاضرده کړي او په خپل منځ کې یو جنجال ورته پیدا شي.
له ښاغلي وردک څخه په مننې. وړاندې نړیوالو چاپي خبرونو ته په کتنه کې هم د افغانستان د سولې په اړه تحلیل اوریدلی شي، خو په دې خبري مجله کې د انتخاباتو په ارتباط د یو شمېر خوستیانو ګیلې هم تر تاسو رسو.
ټول زورواکي او نظام ګوهون کې د لیست برخه دي، خو پاک خلک د معاملې اختر کېږي. د سټیکرو او تذکرو اخیستلو او په کمیسون کې د زورواکو مداخله د دې باعث کېږي چې خلک په ټاکنو بې باوره شي.
نن چې زما په اړه دا رقم پرېکړه کوي، سبا د بل نومان په اړه هم د څو پیسو په مقابل کې پرېکړه کوي شي.
د حکومت نه ادارې نه کوم توقع نشته. شکایت کمیسون خو تاسو ولده چې وخت شت کې انتخابات کمیسون خو دغه مسایل روان دي.
په دې اړه وړاندې په خبرونه کې تفصیل درکوو او دا به هم واورئ چې په بلخ ولایت کې د ښاروالۍ ریاست چارواکي شکایت کوي چې زورواکو 50 ښارګوټي په غیر قانوني توګه جوړ کړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واورئ.
د سهار لوو د ماشام تر او بجو پورې ازادي رډو په منځني سپه 12 شپږ نیو او د افغانستان پاک سره لوی شارونو کې د اف ام په 3.5 اوریدل شي. و بجو 15 دقیقې دي د نړیوالو چاپی خبرونو پانی راړه وو چې په خپل تازه غنو کې د افغانستان په اړه خبره کړې دي. دغه چاپی خبرونو ته صفی الله سنګزای کتنه کوي.
د نړۍ یو شمیر ورځپاڼو او خبرونو افغانستان ته د امریکا د دفاع وزیر جیم ماتیس د سفر په اړه لیکنې خپرې کړي. نیویارک ټایمز ورځپاڼه لیکي دغه سفر ښکاره هدف له طالبانو سره د سولې د خبرو له سره پیلول دي. د ورځپاڼې په لیکنه له طالبانو سره د امریکا د خبرو هڅې په حقیقت کې د دغه هیواد له پخواني دریځه بدل ښکاري، ځکه تیر وخت یې ټینګار کوو چې له طالبانو سره هر ډول خبرې باید د افغان حکومت له لوري وشي. د جولای په میاشت کې د آسیا په برخه کې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت مرستیالې الیس ویلز په یوه نارسمي لیدنه کې په قطر کې د طالبانو له سیاسي استازو سره خبرې وکړې. د نیویارک ټایمز په لیکنه د امریکا له نوي دری سره سره د دغه هیواد چارواکي ټینګار کوي چې د سولې هر ډول پروسه به د افغانانو په مالکیت او رهبرۍ مخته یوړل شي. ورځپاڼه وړاندې لیکي چې جیم ماتیس سږ کال یو مخکې هم په مارچ میاشت کې کابل ته راغلی و. نیویارک ټایمز استدلال کوي چې د امریکا دفاع وزیر اوس توانېدلی څو د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وهڅوي څو د هغو جمهوري غوښتونکو په وړاندې ودرېږي چې له افغانستانه په وتلو ټینګار کوي. جیم ماتیس مخکې له دې ویلي و چې په افغانستان کې د خبرو د پیل لپاره ډېره لیوالتیا تر سترګو کیږي. د هغه په خبره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په کابل کې د امریکا په سفارت کې یو شمېر کارکوونکي یوازې او یوازې د سولې د هڅو د مخته وړلو لپاره زیات کړي دي. ماتیس کابل ته ناڅاپي سفر وکړ څو نوې امریکایي قومندان او افغان مشران وګوري. وال ستریت جورنال ورځپاڼې په همدې عنوان یو مقاله لیکلې ده. د امریکا دفاع وزیر جیم ماتیس د امریکا د پوز د لوی درستیزانو د کمیټې له مشر جنرال جوزف دانفورد سره یو ځای د جمعې په ورځ کابل ته ولاړ. ورځپاڼه لیکي د ټرمپ اداره په دې لټه کې ده چې ژر له طالبانو سره خبرې پیل شي، په داسې حال کې چې د جګړې په ډګر کې هم پر هغوی فشارونه جاري ساتلي دي. د وال ستریت په خبره ماتیس داسې وخت کابل ته سفر وکړ چې د طالبانو او نورو وسلوالو ډلو په وړاندې د ولس کلنې جګړې د مخته وړونکو افغان او امریکایي مشرانو په لیکو کې ګډوډي ده. ورسپان لیکي تیر ریاکشن به امریکایي جنرال سکات میلر په افغانستان کې د امریکایي او ناتو ځواکونو قومنده په لاس کې واخیسته. هغه قومندان چې د وال ستریت جورنال په خبره د خپلې تاییدې په وخت د پخوانی قومندانانو له لیدلوري په تفاوت سره ژمنه وکړه چې هیڅ کله به د وضعیت د خیګنې ادعا ونه کړي، خو تر هغه وخت چې په رښتیا هم وضعیت په ښه کېدو نه وي. وال ستریت جورنال د افغان ولسمشر د ملي امنیت د سلاکار حنیف اتمر د استعفا متن ته هم اشاره کړې چې په خبره د حکومت له مشرتابه سره د پالیسیو او نظریاتو د اختلاف په خاطر دند پرې خوده.
په بلخ ولایت کې د ښاروالۍ ریاست چارواکي شکایت کوي چې زورواکو 50 ښارګوټي په غیر قانوني توګه جوړ کړي دي. دوی وایي دا ښارګوټي په دولتي او خصوصي غصب شویو ځمکو کې د محلي زورواکو او په حکومت کې د شاملو چیرو لخوا جوړ شوي دي. د موضوع تفصیل له مزار شریفه د مجیب الرحمن حبیبزی پورا پورک.
سیمیز زورواک او خودسر وسلوالو په غیر قانوني توګه بلخ ولایت کې 50 ښارګوټي جوړ کړي دي. د بلخ د ښاروالۍ ریاست تاییدوي چې له اتیا ښارګوټو څخه په بلخ ولایت کې یوازې 10 ښارګوټي قانوني اسناد لري او پاتې نور په غیر قانوني توګه جوړ شوي دي. د بلخ ښاروالۍ د ساختماني څانګې مشر انجینر هاشم ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې دا ښارګوټي اکثرا د محلي زورواکو او خودسر وسلوالو لخوا په دولتي ځمکو کې جوړ شوي دي.
این در مجموع 80 شرک در اطراف اکناف شهر مزار شریف وجود دارد که از جمله 30 شرکش کاملا قانونی هستند و در حدود 50 شرکش شرکایی است که غیر قانونی هستند.
د مزار شریف ښاروالۍ د ساختمانی څانګې مشر هم در از وایي چې یاد ښارګوټي د قانونی اسنادو په ندر لودلو د تاکسیا د مالی د نور کولو او په دولتي او خصوصي غصب شوو ځمکو کې د جوړېدو په دلیل غیر قانوني شمیرل کیږي. انجینر هاشم زیاته کړه چې د غیر قانوني ښارګوټو موجودیت په مزار شریف کې د ماستر پلان د تطبیق په وړاندې ستونزې جوړې کړې دي. د ساختماني چارو د نظر خاوند انجینر سبی ګلای احساس وایي چې په دولتي لوړو موقفونو کې د غیر قانوني ښارګوټو د خواندانو حضور سبب شوی چې دولت دونه توانیږي پر یادو ښارګوټو کار بند کړي او یا پر استاندارد معیارونه تطبیق کړي.
د دې ویلت دا چې اوس هم د ښارګوټو له دغه خلکو سره تړاو لري چې حکومت ور باندې د سیاسي هغه مصلحتونو له امله فشار نشي راوستلی. همداده چې هم ښارونه له پراختیا څخه پاتې شوي دي او هم د خلکو تر یو ځایه پورې پانګه پکې بنده پاتې.
دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د ځمکو د غصب مسله سرتسری ده او د غیر قانوني ښارګوټو د موجودیت په دلیل لویو ښارونو کې ښاروالۍ نه دي توانېدلي تر څو خپل ماستر پلان تطبیق کړي.
ازادي خبری مجله اوري.
په خوست کې سلګونو کسانو په یو غونډه کې د ټاکنو د شکایتونو د خپلواک کمیسیون لخوا د ولسي جرګې د نوماندانو له لیست څخه د یو شمېر کسانو ایستل غیر عادلانه وبلل او ویې ویل چې په دې لیست کې د ډېریو هغو کسانو نومونه شته چې له بشري حقونو څخه په سرغړونو د دولتي ځمکو په غصب او نورو جرمونو تورن دي. نجیب الله الوخیل له خوست راپور لري.
د خوست اوسیدونکي د یاد ولایت د ولسي جرګې نماندان او د بیلابیلو ټولنیزو بنسټونو مدني فعالان وایي د ټاکنو د کمیسیون په چارو کې د زورواکو مداخلې، د تذکیرو د ویش روان بهیر، د نماندانو د لیست څخه د زورواکو او هغو خلکو پر ځای چې نظام ګواښي د پاکو خلکو ایستل دوی د ټاکنو پر بهیر بې باوره کړي دي. دوی چې د جمعې په ورځ په خوست کې په یوه غونډه کې راټول شوي ول اندېښنه څرګندوله چې ممکن د ټاکنو پر مهال د دوی پر رایو هم معامله وشي او د اصلي ګټونکو پر ځای معاملهګر او فساد کوونکي ولسي جرګې ته لاره پیدا کړي. د فکری بدلون په نوم د یو ټولنیز بنسټ غړي ولی رحمان سید زیول:
ټول زورواکي او نظام ګوهونکي د لیست برخه دي، خو پاک خلک د معاملې ښکر کیږي. د سټیکرو او تذکرو اخیستلو او په کمیسیون کې د زورواکو مداخله د دې باعث کیږي چې خلک په ټاکنو بې باوره شي.
د ټاکنو د شکایتو د خپلواک کمیسیون لخوا د ولسي جرګې د نوماندانو د وروستي لیست څخه د خوست دوه تنه احتمالي نوماندان عبدالجبار جبرخیل او لیاقت الله بابکرخیل هم ایستل شوي دي. دوی وایي نه ورته له مخکې خبر ورکړل شوی و او نه ورته د استناف غوښتنې موقع ورکړل شوه. په غونډه کې عبدالجبار جبرخیل وویل چې
نن چې زما په اړه دغه رقم پرېکړه کوي، سبا د بل نوماند په اړه هم د څو پیسو په مقابل کې پرېکړه کوی شي. یو نوماند به کامیاب وي خو بل نوماند به پیسې ورکړي وي، بالاخره هغه به ناکام وي مقابل کې بل نوماند کامیاب وي.
د غونډې یو بل ویناوال د اجرایه ریاست ارشد سلاکار غازی نواز تڼۍ و. هغه هم د ټاکنو په اړه د حکومت پر کړنو نیوکې وکړې او له نوماندانو یو غوښتل چې د ټاکنو بهیر په نظارت کې جدي ونډه واخلي.
د حکومت نه ادارې نه کوم توقو نشته. شکایت کمیسیون خو تاسو ول د چې وخت شت کی انتخابات کمیسیون خو دغه مسایل روان دي. خو دا نوماندان کړه تیره وکړه چې تکړه تکړه پیولي ناظرین پیدا کړل مخه ونیوه. زری کال ته ما چې یو نیم لک رایه به په خوش کې د ولسي جرګې د پر استعمال نشي.
بل لوري ته حقوق پوهان وایي چې له مدني حقوقو څخه د محرومولو واک او صلاحیت یوازې له محاکمو سره دی. د حقوق او سیاسي علومو استاد امیر بهیر په دې اړه وایي
زمال آنده دغه پریکړه غیر عادلانه ده. دغه پریکړه باید محکمه کړي او محکمه دې صلاحیت لري. متهم یو 15 ماده د اساسي قانون ده چې تر هغه بیگونه ده ترڅو چې د صلاحیت محکمه په ورستي حکم محکوم علیه ګڼل شوی نه. بنان دا کسان چې ترڅو چې محکمه لخوا د مدني حقوقو څخه محروم نشي څوک نشي محرومول.
د چارو کتونکو زاهد شاه انګار هم د ځینو کسانو په حق کې د شکایت کمیسیون پریکړه غیر عادلانه ګڼي او وایي هغه کسان چې د بشري حقوقو څخه په سرغړونو د دولتي ځمکو په غصب د غیر قانوني وسلو او وسلوالو ډلو پرشتون او له صلاحیتونو او پارلماني خوندیتوب څخه په ناوړه ګټې اخیستنه تورن دي تر ډیره بریده د ولسي جرګې د نوماندانو پولیس کې پاتې شوي. دی وړاندیز کوي چې د ټاکنو د شکایتو کمیسیون دی په خپله پریکړه له سره کتنه وکړي.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د عراق په بصری ښار کې پرون قهرجنو مظاهرچانو د ایران قونسلګری وسوځوله. مظاهرچانو چې له دوشنبه راهیسې حکومت ضد اعتراضونه پیل کړي، ایران د عراق په چارو کې پلاسوهنه تورن کړی دی. تر اوسه د بصری ښار په اعتراضونو او تاوتریخوالي کې د 10 کسانو وژل تایید شوی دی. رضوان مراد په دې اړه د ازادي راډیو د خبر د څانګې راپور وړاندې کوي.
امنیتی چارواکي او عیني شاهدان وایي د عراق په جنوبي خار بصره کې پرون مظاهره چانو د ایران قونسلګری لوټ کړه او ودانۍ وسوځوله. عراقي مقامات ویلي دي چې د ایران پر قونسلګری د قهرجنو مظاهره چانو د برید پر مهال په قونسلګری کې څوک نه و. معترضانو د ایران د قونسلګری د سوځولو پر مهال تهران تورن کړ چې د عراق په کورنیو چارو کې مداخله کوي. د عراق جنوبي خار بصره د 1.5 کیلومترو په واټن کې د ایران پولي ته پرته ده. د ایران حکومت تر اوسه د دې پیښې په اړه څه نه دی ویلي. په بصره کې له تېرې دوشنبه راهیسې خلکو د برېښنا او څښلو د اوبو په ګډون د اساسي خدماتو د خرابوالي په اعتراض کې مظاهرې پیل کړي دي. په پایتخت بغداد او کربلا ښارونو کې هم د مظاهرو چې زیاتې پراخې نه وې راپورونه خپاره شوي دي. تر دې دمه د بصرې ښار په اعتراضونو کې لږ تر لږه د 10 کسانو د وشل کېدو راپورونه رسیږي. د عراق صدر اعظم حیدر العبادی د بصری د وصیت پړه د هیواد د ملي امنیت د شورا غونډه جوړه کړې او د اعتراضونو پر مهال خلکو ته د مرګ ژوبلې د اوختو پړه د پلټنو حکم کړی دی. عراق او ایران په اتیایم لسیزه کې له یو بل سره په جګړه کې و، خو په 2003 کال کې پر عراق د امریکا تر برید او په بغداد کې د صدام حسین د رژیم له نسکورېدو وروسته د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې ښې شوې. ایران د عراق په چارو کې پراخ رول لوبوي او د داعش ډلې پر وړاندې د عراق له شیعه ډلو ملاتړ کوي. د عراق د نفوس شاوخوا 15 په سلو کې شیعهګان، له 1500 تر 20% سنی عربان او په سلو کې 19 کردان دي چې د واک پر سر په خپلو کې په شخړو کې ښکېل دي.
لنډ خبرونه لرو. د افغانستان دفاع وزارت وایي د غور ولایت د تولک ولسوالي وضعیت د قناعت وړ دی او د دولت وسلوال مخالفان نشي کولی دا ولسوالي ونیسي. د دفاع وزارت ویاند غفور احمد جاوید ازادي راډیو ته وویل چې دا ولسوالي به سقوط ونه کړي او د دې ولسوالي په جګړه کې د دولت وسلوال مخالفانو ته درانه مرشوبله اوښتې ده. د هند د بهرنیو چارو وزارت یو جګپوړی ډیپلومات راتلونکې اونۍ کابل ته سفر کوي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالی کمشنر وای له پاکستان څخه د افغان کډوالو ستنیدل په افغانستان کې له دوامدار سولې سره ارتباط لري. فلیپو ګراندی دا خبره پرون په اسلام آباد کې له پاکستانی چارواکو سره تر کتنې وروسته وکړه. د یادونې وړ ده چې په پاکستان کې د افغان کډوالو د اوسېدو لپاره ټاکل شوې قانوني موده د روانې سپتمبر میاشت په پای کې پای ته رسیږي. د ایران سپاهی پاسداران انقلاب اسلامي وای شپږ کوردی وسلوالې وشلې دي. د پاسدارانو په باور دغو کسانو د جولای په میاشت کې په هغه بریک کلاس ترلود چې د عراق پولی ته چیرمه د ایران پر وی پوسی وشو او پکې لس تنه د سپاهی پاسداران غړي وشل شول. اسرائیلي ځواکونو پرون په غزه کې یو فلسطینی وشلې او شاوخوا 200 نورې ژوبل کړې دي. د اوکراین په ختیځ کې روسي پلاو بیلتون غوښتونکو دینیس پوشلین د دونسک سیمې د نوي مشر په توګه ټاکلی دی. ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12:09 په ټول افغانستان کې اوري. د دې خبرې مجلې ورستیو ته رسیدلی یو او په پاتې 2 دقیقو کې د ژوند رنګونه پروګرام درو. دا پروګرام فرشته غنی وړاندې کوي.
دا ژوند رنگونه.
نوم دې راته وای؟
شبیر احمد یوسفزای.
څه کار کوې؟
زه خپل ایم ایم ای کار یم.
ایم ایم ای څنګه ورزش دی؟
ایم ایم ای آزادم بارزه.
آزادم بارزه یعنی بوکس؟
بوکس او کشتی او پالو، کشتی او فری فایت او اما مکسی.
کوم ورزشونه سره ورته والی لري چې تاسو هغه ټول تر سر کوئ شئ؟
پالوانی، بوکس، کانفو، کیک بوکسینگ.
څومره وخت کیږي چې تاسو تمرینونه تر سره کوئ؟
ما شپږ کاله کیږي.
شپږ کاله کیږي. نام خدا. کوم کلب شخصي کلبونه ته تللی کنه په کوم ملي ټیم کې هم یې؟
نه، شخصي کلب ته تللی.
شخصي کلب ته تللی. خو مخه مصرف هم در باندې راغلی. مصرف دې بیا څنګه کړی؟ چا در سره مرسته کړې؟
مصرف مې کورنۍ مې سره مرسته کړې.
خو کورنۍ دې تر سره مرسته کوي. بیا دې کوم مسابقه هم ګټلې دي کنه؟
هو، په بوکس کې مسابقه، یو مسابقه هم بوکس کې ګټلې او دوه فری فایټ کې.
فری فایټ او بوکس کې؟ نام خدا. دا بین المللي مسابقه وي که داخلي؟
نه، داخلي مسابقه وي.
داخلي مسابقه په افغانستان کې؟
هو، په افغانستان کې.
د ولایت په سطحه تاسو مسابقه لرله کنه؟ د کابل ښار د کلبونو په سطحه؟
یو د ولایت په سطحه او یو د کابل د په سطحه. خو
څوان مقام دې پکې ګټلې دي؟
درې وړو کې اول مقام.
آفرین. څو کلن بوي؟
زه 14.
14 کلن یې. او شپږ کلم کېږي چې ته تمرین کوي، سخت تمرین هم کوي. ورزشکاران باید د دې تمرین لپاره څه وخوري، څنګه د ځان پاملرنه وکړي؟
لکه داسې پروتیني شای وخوري چې تغذیه شي بیرته ورزش ته.
تاسو یې استفاده کوئ؟
هو، موزیم استفاده کوم.
نه غواړئ چې په نړیواله کومه لوبه کې هم اشتراک وکړي؟
غواړم، خو لږ مشکلات دي.
څه مشکلات؟
اقتصادي مشکلات.
یعنی د نړیوالو لوبو لپاره اړتیا ده چې ډېرې پیسې ولري؟
او نړیوال د لوبو لپاره د اقل 1500 افغانۍ پکارېږي.
ښه، تاسو سره 1500 افغانۍ نشته؟
نه، فعلا خو لږ مشکل ده.
پیغام دي نور ځوانانو ته څه دی چې ورزش ته مخه کړې ده او په تیره بوکس او دغه آزاد مبارزو ته؟
گفته هغه مې دا ده چې خپل ورزش ته دوام ورکړي او د مواد مخدر له څخه د لري وسی.
ډیره مننه.
ژوندۍ وسی.
د ژوند رنگونه له پروګرام سره د ازادي راډیو د خبري مجله هم سرته ورسیده. په بلی خبري مجله کې احمد شکفر احمدی له تاسو سره دی. احمدی صاحب، سهار مو بخیر.
صبح شما هم بخیر. شبر صاحب، تشکر از شما.